ساعت لس بجه شوه درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم په راپورونو سربیره دوی اونیسی لړۍ لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې تر هر څه وړاندې سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د فاریاب اورماچ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یوه ورځنۍ یا 50 اوره نړیواله مسابقه کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې باندې خبریال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل: د فاریاب اورماچ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. په ولس جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فایق نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ تیره شپه سقوط کړی او د ولسوالۍ ټولې ودانۍ د وسلوال طالبانو لخوا نیول سوې دي. دی وایي د تیرو دوه ورځو را په دې خوا د غورماچ پر ولسوالۍ د طالبانو حملو جریان درلود. تېره شپه ناوخته طالبانو د ولسوالۍ ټولې ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستې او پولیس غرونو او نورو سیمو ته خپاره سوي دي. ښاغلی فایق همدارنګه زیاته کړه چې د یادې ولسوالۍ پولیس او نور سرتیري دا مهال د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای سوي دي. پر همدې مهال د فاریاب یوې امنیتي سرچینې هم د غورماچ ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له محلوي سره سم به خپل فعالیت پر مخ بیایي. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د دې کمیسیون غړی دی ازادي راډیو ته وویل د خپل کار په لومړۍ ورځ د ملي اردو مورچلونه د امنیت قمدانۍ پوستې او د کندوز ښار لارې کوڅې وکتلې او ځینې حقایق یې موندلې دي. د په خبره اوس مهال نسي کولای د دغو معلوماتو په اړه په څرګنده خبرې وکړي ځکه دا پروسه اوس هم روانه ده. دی وایي موږ غواړو هغه خبره چې کوو وروستۍ نه بدلیدونکی تصویر او وروستۍ قضاوت وي چې په کندوز کې څه پیښ شوي دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې اړه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو دغه راز بېلابېلو دولتي بنسټونو سره خبرې وکړو. امرالله صالح وویل دوی له ملت سره د ژمنې پر اساس د خپلو څېړنو نتایج د لړم یا عقرب میاشتې پر 8 خپروي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی اتونو پرون په چین کې یو کانفرنس تول په داسې حال کې بهرني پوځیان افغانستان زوځي چې داش ډله به د مرکزی آسیا خواته نور هم مخه کړي. ښاغلی اتونوب چې پرون د چین په پلازمینه پیکین کې وې دفاعي کانفرنس ته خبرې کولې ول لا هم ترګند نه دی چې افغان دولت به په یوازې سر د دې جدي خطر په وړاندې مقابله کولای شي کنه. دی وایي د اسلامي دولت ډله یادایش شایي د افغانستان له خاورې د مرکزی آسیا د ګډو ګټو د خپلواکو دولتونو د غړو هیوادونو یا هم د چین شیجن سیمې خوا ته چې د اویغور یاګان مخود مختاره سیمه ده د لا پرمختګ لپاره کار واخلي. په داسې حال کې چې نړیوال امنیتي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي لا هم دا پوښتنه بې ځوابه پاته ده چې آیا کابل دا توان لري چې په یوازې سر د دې خطر مقابله وکړي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې حضور د منځنۍ آسیا او د افغانستان ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یوه ورځنۍ یا 50 اوره نړیواله مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د غرمې پر 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې پرون په خپله تیر مسابقه کې سوي تېروتنې وڅېړلې.
افغان کرکټ ملي لوبډله د سړی لپاره تیار ده. پرون د انزوام الحق سره یو ځای نوموړي لوبډلې په تېرو لوبو کې چې کومه تېروتنې د لوبغاړو نه شوې وي هغه باندې ټول کار کوو. زموږ لوبغاړي تیار دي او کولی شي چې نن د زیمبابوې پر وړاندې په لوبه کې له ځانه ډېر ښه وړتیا وښيي.
افغانستان ونسوای کړو چې د جمعې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې خپل لومړی مسابقه وګټي. افغانستان او زیمبابوې درې نورې 50 اواره 2 شل اواره مسابقه کوي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یو یورو دوه اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پونډ اته نوي افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه دیارلس افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د ایران د بهرنی چار وزیر وایي د واشنگتن پوسټ ورسپانې بندي خبریال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی، خو جواد ظریف پرون وویل چې دی هڅه کوي د بشرپالنې له مخې دا قضیه حل کړي. په تهران کې یوه امنیتي کانفرانس ته د وینا پر مهال جواد ظریف وویل د دې تورن کس مسله قضایي پروسه ده، خو موږ هڅه کوو چې حل یې کړو. رضایان څه باندې یو کال کېږي چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. دی په وروستیو کې د تهران د یو محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. د ایران چارواکو د اعدام د دې حکم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نه دېرش کلن جیسن رضایان چې ایرانی الاصل امریکایي دی وایي له سره هم د دې حکم جزئیات نه دي شریک سوي. د روسیې په پلازمینې مسکو کې په سلګونو کسانو په سوری کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونۍ مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیس لخوا نیول سوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یوه کوچني پارک کې وسوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر دیرشمه په سوری کې د هغو جنګیالیو پر خلاف یې پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفین دي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځ وسلوال په نشره کیږي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یوه کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن رد کړې. دوی موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکارۍ یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریه مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده شوی چې امریکا ورته تیار نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی له روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفین دي. لویدیځ د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. او د اوکرین چارواکي وایي پرون دولس کسان هغه وخت مرسول او یو تن له درکه سو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکی کښتۍ نسکور سو. د اوکرین چارواکي وایي پېښه د اودیسا د جنوب لویدیځ په څلوېښت کیلومتر کې سوي ده. د اودیسا مرسال والي وویل دا کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکور سوي ده. د وویل په کښتۍ کې شپږ دېرش کسان سپاره وو او په کافي اندازه ژغورونکي واسکټونه پکښې نه وو. د وویل چې د کښتۍ دوهویشت مسافر ژغورل سوي او د دوو سنور مړی له اوبو استل سوی دی. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. تاسو آزادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي دي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لالهانده دي.
مچر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړ یو. د یو خوان ولید یو خوان ولید په میان کې ملکی کسان مري.
شپږ ورځې کې موږ دلته بند پاتې.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان دې صداقت ثابت کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هیواد د وتلي فزیک پوه ډاکټر تنها بریالي توبونه وستایل.
زموږ افغانانو دا ثابت کړې ده چې یوازې په سپورټ کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې میدانونه ودی.
د غربي نورستان او لغمان ترمنځ د لارې د بندیدو له امله خلک شکایت لري.
د غربي نورستان لارې چې د الینګار په ساحه کې ډېره بدم نه ده، دولتي مامورین تګ راتګ نه شي کولای.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ وی اونیزي لړۍ مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې خبرو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال د بشری حقوقو جدي سرغړونه کړې دي. د دې کمیسون وایاند ازادي راډیو ته وویل په دغو سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکي تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه یو راپور برابر کړی او حکومت هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه سپارلې ده. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په هغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي. دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلوالو ځینې کسان له زارونو سره بیولي، بېخي زیات کسان بې ځایه سوي، لای سیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړي دي. دغه کمیسون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسون په وینا په کندوز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نوي ستنستوي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونیو شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو او لاس په جو 12 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانی پټه ده. د خبرونه په دوام کې د کابل کندهار د لوی لارې د مسافرو د شکایت په اړه هم راپور لرو، خو اوس یو بل موضوع. جمهوری ریاست وایي که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالی له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویاند سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. په دې اړه نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې ووري.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د شه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمینه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړی دی او د فعالیت زمینه ورته برابره سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې و خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دشمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهور ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی. دا چې څنګه ښاغلی هاشمی پاړه وای
فعلاً پر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیرلو سکلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یوه نااعلان سوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه. خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
لبل خو په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله یو مهم موضوع بولی او وایي چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه مسأله تفصیلي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ولاړ شي او له اوباما سره د افغانستان د مسلې په شمول په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زوی الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په روانې میاشت په شلمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د دې هیواد پلازمېنې واشنګټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د دې هیواد له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړي. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت دا مهال څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپلې وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی، نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همداراز زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنګټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مریخ ښارګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي. خو سر تجریز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه، نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک ناڅرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړۍ په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونه وردا چې سورج وړاندې صدر اعظم شریف یوې خبري غونډې ته ویلی و چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ساعت لس بجه و نونس دقیقی ری دازاری رادیو خبرونی ده ماشام تر او بجه پا منزنی چپا دولس شپش نیوی آوری دیشه پا هم دخوا چپا ده ماشام لو بجه و روسته ده امریکا جخ آشنا رادیو خبرونی مهی روی اوز پا اسدالله لودین در تو وی چه ده کابل ننانه یو رسپانو سلی کلی
د کابل چاپ ننانه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په افغانستان کې د جګړې دوام او د سولې په اړه هیلو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې جګړه ولې دوام کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو که څه هم افغان چارواکي خوشاله کړي، خو د لیکوال په خبره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام خبر دی. د سرمقالې لیکوال ویلي، په افغانستان کې د جګړې دواړه لوري د پردیو په نیابت جګړه مخته وړي او د جګړې پای ته رسول هم د دوی له وسې پورته خبره ده. د ورځپاڼې په باور د جګړې ښکېلې ډلې باید پوه شي چې د بل چا لپاره جنګیږي او خپله جګړه پای ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي د اوباما څرګندونې په دې معنا وي چې افغانان باید د جګړې راتلونکو فصلونو ته هم منتظر شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پلمه د نورو هیوادونو جګړې مخته بیایي. انیس دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي، افغانستان به هیڅکله هم بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي. په مطلب کې راغلي چې داعش او طالبان هڅه کوي چې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره ځان ته سیمه خوندي کړي، خو لیکوال ویلي افغان ځواکونه به مخالفینو ته دا اجازه ورنه کړي. د مطلب لیکوال ویلي، که پاکستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي نو زیان دوی ته هم رسیږي، او هغه دا ده چې پاکستانی طالبانو ته د پاکستان د حکومت په وړاندې د فعالیتونو زمینه برابرېږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه لیکلي چې طالبان غواړي د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د کندوز له سقوط وروسته ویلي یوې با مفهومه سولې ته چمتو دي.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دې لارې بندېدو ورته ډیر کړاوونه پیدا کړي دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لاره کې څه ستونزه نشته، خو زیاتوي له څو ورځو راهیسې تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنیږي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېل عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نامنه کېدو شکایتونه کوي. دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تګ یې قانوني دی، خو له لیدو سره یې داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغې لارې نور مسافر چې شپږو ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هېڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړي دي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سیدآباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څېړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تېرو درې اصل ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو، هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته، هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استاذ احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بېرته راګرځي.
چې حکومت ته وګوري وایي خیر خیرت، هغه چې موږ پر واسطو هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې په هر موټر کې 50 نفره وه. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، د خیرت اطمینان دی. لارې لاده
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي.
لبل خود دل ویدیس نورستان اوسیدون که وای دوی میاشتی کیشی چه دل لغمان ولایت پلینگار و لسوالی که سیمی تا تلالی لار که وستوال و مخالفان و امنیتی ستونز پیدا کردی پا دیاره دل لسیمی زخد آزاری راژیو دل خبریال روح الله انوری را پور واره
د نورستان د دوه بولسوالی اوسیدونکو قاری نعمت الله ازادي راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د لغمان په ولایت کې غربي نورستان ته تللې لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوې چې له امله یې خلک او په ځانګړي ډول دولتي مامورین او سرتیري نشي کولی چې په یاد لاره تګ راتګ وکړي.
د غربي نورستان لاره چې د الینګار په ساحه کې ډېره بدم نه ده، دولتي او مامورین تګ راتګ نشي کولی، اکثر ساحو کې کټه کیږي، دور دې درې ورځې له ځان سره ساتي او ډېره هم ووژل شول. دا وضعیت تر اوسه پورې دا حل شوی نه دی. ولسونه ډېر زیات په تشویش کې دي. د دو میاشتو راپه دېخوا نو بیخي جدي نیول شوی دی دغه لاره. تګ راتګ ډېر مشکل دی. مخکې ورځو کې د امنیت ملي کوم افسر و، هغه صرف د موټر نه کده کړی دی، نور دومره پوښتنه ورنه نه دی شوی.
هغه وای په دو میاشتو کې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د الینګار ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د دوی له لارې وسلوال پورته کړي او د نورستانیانو پر مخ سړک پرانیزي.
مشکلات خو د طالبانو لخوا او د بدمنۍ لخوا مشکلات خو شته دی، دا خو لا حل نه دی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم دغه ستونزه تاییدوي. له مرکزي حکومت او د لغمان له چارواکو غواړي چې یاد لاره کې پرتې ستونزې له منځه یوسي او که چیرته له سړک څخه وسلوال مخالفین پورته نه کړی شي نو کېدای شي چې په نورګرام، دواب او منډول کې پراته افغان سرتیری هم له نورو ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان نوی امنی قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې هم د نورستان د لارې د پرانستل دپاره په الینګار کې پوځي عملیات ترسره شوي وو او بیا هم پلان لري چې په یاده سیمه کې عملیات وکړي.
عملیات شوي انشاءالله دوه درې ورځو کې پلان دی چې عملیات وکړو، لاره خلاصه کوشش کوو چې دا مشکلات ختم کړو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک پروت دی چې هغه عسکر او په درې واړو ولسوالیو کې میشت پولیس په لاره کې د موجوده ستونزو په وجه د لغمان له لارې نورو ځایونو ته نشي تللی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړي دي او ځینې پوستې نیولې هم دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړئ، مهرباني.
تاسو اوریدونکو سره مرسته. دغه بریدونه البته تېره شپه د درې بجو وروسته د نادالی ولسوالۍ پر کمربند باندې چې د پراخ دشت سره د بغراد پر غاړه لري پیل شوي دي. د نادالي اوسیدونکي وایي چې جګړه ډېره سخته ده او تر دې دمه دوی وایي چې د ملي اردو او پولیسو ګډې دوې پوستې سکوت شوي دي او د دغه سیمې د پوستو د سکوت نه وسلوال توانېدلي دي چې د لوی مانده او لوچک سیمو ته داخل شي چې دا د ګریش ولسوالۍ او لشکرګاه ترمنځ ډېرې مهمې او ستراتیژیک سیمې دي او د پولیسو ځینې سرچینې که څومره حکومتي چارواکي دغه بریدونه په دومره پراخه کچه لکه خلک چې تعبیر نه تاییدوي. منتها د پولیسو یوه سرچینې چې نوم نه شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د نادالی ولسوالۍ د چانجیر د ماموریت د مامور سلطان محمد په شمول لس پولیس وژل شوي دي او تقریبا څلور پوستې هم چپه شوي دي. البته دغه بریدونو په اړه د اطلاع د ترلاسه کولو وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او روان جنگ د دوی د عملیاتو له امله دی او هغه سیمې چې ویل کېږي طالبان نیولي دي دا خبره هم رد کړه. او د ځینې پوسټو د سکوت خبره عمر جواب کړه وویل چې په سیمه کې دوه غړ تلپات تخو د کی ترکان ور نه کړول چې په دې اړه ورسته درسمه سره خبرې وکړي.
بله کدی نادالی د ولسوالۍ په اړه مشاوردونکو ته معلومات ورکړي چې د ولسوالۍ له مرکز څومره لري ده او آیا په دې ولسوالۍ کې مخکې هم د دولت وسلوال مخالفان موجود ولو کنه دوی له نورو شمالي ولسوالیو څخه چې د طالبانو په لاس کې دي له هغو دې سیمې ته راغلي؟
دقیقاً کاروان صاحب نادالی ولسوالی یوه مرکزی ولسوالی سره د تخلچین د لسکرګا ښار سره ګډه پوله لري، یو با امنه زراعتي ولسوالی ده. مګر دغه کمربند چې موږ یادونه وکړم دا د شمالي ولسوالیو را وروسته د پراخې دښتې په څنګ کې د نادالی ولسوالی د زراعتي سیمو څخه دښتې بیلوي او هغه پراخه دښته اکثره وخت د وسوال په ولکه کې وي، وسوال پکې تګ راتګ کوي. نو همدا د شمالي ولسوالۍ ځینې کتاب د وسوالو طالبانو ویل کېږي توانېدلي دي چې د دې دښت نه عبر وکړي او تیر شي او ورځ د نادالی ولسوالۍ دغه خطونه او دغه کمربند تعدید کړي، چې د لښکرګا ښار لپاره د دې کمربند موجودیت ډېر مهم دی. ویل کېږي که دا کمربند داسې مات شي نادالی ولسوالۍ پرمختګ او زراعتي سیمه ده ډېر ژر وسلوال کولی چې خپل نفوس پکې وکړي او د هغې نه لښکرګا ښار تر تعدید لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې په نادالی ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په باب معلومات راکول. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د فاریاب غورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاس ته ولوېده. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون یې خپل کار پیل کړی او له مهالوی سره سم به خپل فعالیت پر مخ بیایي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونو پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل په داسې حال کې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي چې داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نوره هم مخه کړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یوه ورځنۍ یا 50 اوره نړیواله مسابقه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بندي خبریال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول او یو لا درکه سو چې د تور سمندرګي بندرې ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر ورونکې کشتي نسکور شو.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې دوی اونیزې خبرونې هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د روسیې په مرکز مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور اوروي. وروسته هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچني پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنگیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزه وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لاروین یوې 42 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. موږ په خپل خاوره کې د سوریه جګړې ته اړتیا نه لرو. هغه وویل د دې په باور دغه هوایي حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسي صدر اعظم دیمتری میدویدیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنگیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریه په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په اشارې لیکلي چې له عراق څخه زده شوي درسونه د امریکا د دې پریکړې سبب وو. ورځپاڼې لیکلي اوباما د خپلې پریکړې د اعلان لپاره په خپله وینا کې د عراق نوم هم وانخیست. ورځپاڼه زیاتوي 14 کاله پخوا د امریکا ولسمشر له عراقه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان عملي کړ چې په نتیجه کې عراق د فرقوي نښتو او د سختریزو جګړه کې سوځي. د نیویارک ټایمز له مخې د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکرار نشي مخې تر دې چې او بل ورخه واوري و پټیل چې د 2014 تر پایه په افغانستان کې 9800 سرتیری پریږدي او 15500 د 2018 تر پایه په دغه هیواد کې وساتي. فارن پالیسی خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان عراق نه دی. د دې نشیل لیکنې سره سم د طالبانو لاسته د کندوز شار لویدو د لویدیځوالو پام بیا افغانستان ته واړاوه. د پیښې داسې اندېښنې هم وزېږولې چې ګواکې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته کیږي. خو فارن پالیسی وایي چې درې دلیل شته چې باید خلک دا ډول اندېښنې له سره وباسي. لومړی د عراق د حکومت خلاف د افغانستان حکومت د خپل کار په لومړی ورځ له امریکا سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې دا کار د اکثرو افغانانو له لوري وستایل شو، او له بلې خوا دا تړون د امریکا حکومت هم مکلف کوي چې د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. دوهم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانانو له پراخ ملاتړه برخمن دي. نشیه هغې سروې ته اشاره کوي چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې ایشیا فاونډیشن کړې ده. د دې سروې له مخې 80% افغانان پر ملي اردو او په سلو کې 3 اویا پر خپلو ملي پولیسو اعتماد لري. د فارن پالیسی پر اساس په یو سروي کې چې په عراق کې شوې شي چې تر 40% لږ عراقیان پر خپلو امنیتي ځواکونو اعتماد لري، او د عراق په سنیانو کې پر امنیتي ځواکونو اعتماد تر 40% هم لږ دی. دریم دا دی چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې له یو ډول هیجاني احساس سره سره د افغانانو په منځ کې راتلونکي ته یو ډول خوشبیني لیدل کیږي. همداراز سره له دې چې په افغانستان کې کاختي او اداري فساد شته او په سلو کې 55 جنایتونه زیات شوي، افغانانو په سروي کې ویلي چې راتلونکي ته هیله مند دي. په داسې شرایطو کې په کندوز ښار کې د طالبانو موقتي برای یوازې یو تبلیغاتي وسیله وه، او د طالبانو د نوي مشر له لوري یو اقدام ګڼل کیږي چې خپل حضور او قوت وشي. خو حقیقت دا دی چې طالبان د کندوز او نورو سیمو د نیولو او د هغو د ساتلو توان نه لري.
د ژوند رنگونه
نوم می کوثر دا او لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خځې له کومو محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درک کړی دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خځې د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نه ورکول کیږي، د انتخاب حق نه ورکول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل شوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جرګې نسی کولای چې په خپل مخوکه باندې یو پنځه ووایي، کنه چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم وایي کورنۍ له خوا ور باندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم وایي، ته باید طب وایي یا باید معلمه شي. نو دلته ده چې دین د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دین اخیستل سوی. لکه یو جرګې په خپل خوکه نسی کولای چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، اغه نو ک سپینګری ته ورکړه لکه ارچاته ورکینو دا غریب دانسی ویلای چې زنه د دې سره خپل ژوند نه غواړم د دې سره جوړ کما. نو
په خپل د یوې شاعري یوې لیکوالي او د یوې روشن فکری په هیڅ لکوم ستونزو سره مخې کوم محرومیتونه ته خپل لري.
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه یم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم او اوس هم ورسره مخ یم. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې، ماته د مکتب ویلو حق نه را کړی، کورنۍ د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی و. نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا مې لوست کړی، نن محصله یم. دا زما خپله مبارزه وه چې ومې کړله.
نورې هغه ښځې چې ستا غږ اوري، له هغوی ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته، لاړې سي پوهنتون ته، لاړې سي دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځی ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي، او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي، او د خپل راتلونکی ژوند د پخپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کیننی، او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
مخکخه خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروگرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې وسی، او د اوکراین په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې ده. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي، او د دې مسلمان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل، لیکل او لوستل خو یې بېخي لري خبره ده، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزه پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تلل وي، که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستو لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له تل زیات شاګردان لري، او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه، او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې ځوان مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ ماشومان په لسره تنخیره یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي، او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګرد په استینام کله همداسې ورځم، دوی ګورم کله چې د
پوهنتون اشاره وکړه. تاسو خپل څه لولئ؟ تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې ته د فارغه شوم، غواړم چې لاړ شم خوست ته. هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه درملنه وکړم،
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. رقیبان واړه په زړه تور وی لکه په سپین ململ د تور خامک ګلونه. د دغې لنډې په اوریدو به مو په ذهن کې حتمی د یوه داسې سپین ټوکر انځور راځرغون شوی وي چې د تور خامک ګلونه پرې جوړ شوی وي. مینهوالو، په نننۍ خپرونه کې مو له رقیب سره کار نشته، بلکې نن پر خامک غږیږو. تاسې به د لاسي خامک ګڼ توکي لیدلي وي یا به مو هم استعمال کړي وي، او که چیرې مو پخپله نه وي استعمال کړي نو حتمی به مو په کورونو کې داسې یو توک وي چې خامک پکې شوی وي. په نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه کې به د خامک له تاریخ، ارزښت او د دغه لاسي صنعت له اوسني وضعیت خبر شي. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدی وړاندې کوو.
قدر منو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم کورونه وګورئ چې خامک شوي توکونه به پکې نه وي. له ډیره پخوا راهیسې کله چې په آریایي ټولنه کې له ټوکر څخه د جامو جوړولو دود پیل شو، نو په لومړیو کې د ښځو او نرانو د جامو ترمنځ توپیر په ډیره سخته کېده. نو په همدې خاطر چې دا توپیر په اسانۍ وشي، د ښځو په جامو به یې خامک کوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیوار په افغاني او آریایي ټولنه کې د خامک پر تاریخ غږېدلې ده.
دا د خامک تاریخ چې د آریایانو د تاریخ سره تړلې زمانه ده، او څومره چې موږ ته معلوميږي او څومره چې زموږ فرهنګي تاریخونه موږ ته وایي، دغه خامکونه چې اکثریه پښتنو په سیمو کې پښتني کلتور کې دا شامل شوی دی. اوس مثلا ګورو فرزان د قندار خلک، د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قندری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړ خلک دي. کله چې یو جلی واده کیږي، دا مثلا د واده لپاره یو کمیس شروع کوي، د خپل د ورکوټول نه شروع کوي، کوي هغه تر څو چې دا واده کیږي هغه خامکې کار به د کار کوي چې د لمنې او ټټرې او لمنې او نستونه، یعنی دومره کار پاره کیږي چې په کله نو کلون باغې باندې کار کوي. او د دې معلومیږي چې دا نانه دا فرهنګ چې دا ډېر پخوانی دی، او اوس پورې هغه فرهنګ په دغه ځایونو کې اوس هم شته.
هغه زیور وایي چې درې یا څلور لسیزې وړاندې به په افغاني ټولنه کې داسې کور نه و چې په لاسي خامک ښکلي شوي ټوکر به ورکره نه و موجود. دا چې خامک په کومو کومو شیانو کې کارېده، له ډاکټرې زرغونې زیور څخه به یې واورو.
نو دا خامکونه چې په خو ډېر زیات په هر کور او هر کورنۍ ته چې بلاړې، نو هلته به دې کتل چې په هر شي باندې خامک شوی دی، یعنی هېڅ شی به داسې ساده نه و. یو ساده ټوټه به تا نه لیدله، مثلا د بکس په سر باندې چې به یو څادر یا دسمال به پروت و، په هغې باندې به خامک شوی و. که د کټ څادر و، په هغې به خامک شوی و. او که مثلا پردې به وي، په پردو به خامک شوی و. حتی هغه وختونو کې د اکثریه خلکو الماری ګانې نه درلودلې، نو دوی به چې جامې ځوړندولې په دیوال کې به جامې ځوړندولې، هلته به دغه څادر به لوی هغه به جوړ کړو، بیا به د هغې لاندې به کلی زړان دا سالو دیوالونه بیتول ساتل باندې دا کړي پټ کړي یعنی رنگ باندې اوټول بدا دا کورونه خامه نو اکثر بیا به خسته خسته خامه کونه کړي په دیوالونو به زړان کړي یو دا مسله او بیا غیر دا غینا مثلا په میز باندې چې ټوټي د سر میز شي ورته وي هغه باندې به خامه کړو ته یا مثلا آتا د پتنوس په سر باندې د سمال چا چول کیږي مثلا هغه باندې په خامه باندې خامکونه به پکې کړو.
د کابل د خصو په بانکې لیوی دکانداري روشن سره زموږ همکار فرشتې مرسل مرکه کړي. اغلی روشن د لاسي خامک په ډولونو او وسني وضعیت ترنا اچولي.
تقریبا 5 شپږ رنگه خامک زداغه ده. چې یو کشیده دوزیده، یو پندق دوزیده، یو مرمر دوزیده، یو قنداری دوزیده، یو هم دسه بخمل غندګندګی. دوخت ایرانی ورته وایي. نو دغه دوختونه من کارو
کوم شهانه کې معمولا خامک.
خامک زدیر په جای خو کې کوم کوت خو زداغه دي څه فرمایش زداغه دي من تراکه. به نو دماغ دي په فرمایش من غندو. کدا کې ویلې دک غندو کې ویلې نه. کمی کمی غندو.
دغه فلوزي ټوټه چې اوس د مخ تاسو مخ کې لکه تلاندې سفنج ده
خو څه ده دو جای خوده
جای خوده
او جای خوده مون ته فرمایش را کړی ده د خبرته غندم
د ماشوم لپاره ده
او د ماشوم په خاطر ده
د دې دوخت پکله باندې را توې ام دغه دوخت چې وای
د تا قنداری دوزی وای
قنداری دوزی او
د تا قنداری دوزی وای په دې څه د لاس کړده خامک ده من د قندار خلک دای ډیر کوي نو غل دوتم را وسوې د تم کوي به من په جای خو د کی کار
ما چې دلې کلیو کې د کډړې وای
وو دا طرف خلک وو کلی کې البته د تا ډړې وای دي او دلته من خلک به قندری دوزی ورته وای په دې چې دوخت قندار ده
دا سندې کومه کوي
سندې د منډې نه
اتاس په نظر د سې کم دوخت خدا کډیر
نو هغه نظر په مشتری د سراسي ډيري کم خو هني ډيري دي مقصد هغه چې نږدې نږدې سي هغه ډیر خوښته
د ماشوم خو مولې دل کنه بالغ تو ورجایي او د شاینه لوی نو تم څنګه ګندې
وو لوی هم ته ګندو
هغه د چې ګندې
هغه دوی ته یو سرتختي ګندو ډیر خوښته د لاس کار خامه کې د خپل په فرمایشه ده زړی چې کشیده دوزی ورکه زړی چې مرمر دوزی ورکه زړی چې پندق دوزی ورکه د زړی چې قندری دوزی ورکه هر یو یې هغه فرمایش ورکه من دماغ فرمایش په دغه من ګوسته تیار وو ډيري خلک څلور بالښت اخلي ډيري خلک شپږ بالښت اخلي ډيري خلک دوه بالښت اخلي یو سرتختي سره مثلا د برستنې پوخی دا روجایی د ډيري شخه او مردونه د ډيري شخه او زنانه ده
دا خو ته نور خلک ته ورکه درته ګنډي
کړه وو وو
خپل څنګه زده دي
وو خپل هم زده ده
چې زده دي
د مو دغه دوختونه څه خلک ته ورکوم دغه دوختونه مې تمام زده ده
آسان ده که سخت ګنډلې
ولو خدا دغه قندوري دوزی لګزره سخت ده څه یو یو تاروخلی او د نور خدا بیا خدا نو سکون کړی څه آسان هي قطعاً سختی لري
دا کار دي خوښیدم که دي جبرنده کاوه
نه ام می خوښیدم مجبوریت درلوده ورته یو مړی دوری قلال لاس تر اور
څومره پیسې لاس ته درځله دغه شاینو نه ستاسو ګنده
د دې شاینه زه د شپې تر یو بجې پورې کور کې کار کوم او پاتې شو دلته نو خدا نو د من گزاره پکې کی ته کور گزاره پکې کی
د څه مشکل خو به دا دوختونه نه پیدا کی مثلا چم لا په درد چې ور میږي شخصي د خبره
څنګه نه کوي دغه وګوته ډیر نقص لري سر خو ټیټ نسی کنه دسه اوس اول خپل دسه دغه وګه مې تمام شپه خوګیږي د چش نه سر مې دسه ټیټی او سر ټیټی دا مری ده دغه غوړي دسه نږدې سی یو رقم درد کوي
نه کیږي سر ټیټونه نسی
نه 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 کیږي اتمان سر دی چیتی که پا ماشینم که نی سر دی چیتی پا خامکم که
اتویشت کلان آرزو بیاوایی که چه هم زمانه تغییر کرده مگر دوی بیا هم پا دونو که ناویانو تا پا لاسی خامک کلی شوی جامی وراغوندی
کله واده کوا نزمنګه همیشه هغه لباس خوځو جنکین تا غوندو چارته د سې دستوزي شي وې دي او د سې محلي لباس خاصتن زمنګ واده یی چې شي سره دی چې وتل کی خو به هم نو تمګه د واده پورس ګندې غنی غوندو چارته زمنګ خپل د لاس جوړ شي
د نموړې په خبره کچيري دوی خپل نویانو ته په خامک جوړ شوی جامې وروانه غوندي نو بیا خپل خپلوان ورپوري ملاندی وهي همایرا یو له هغه مېرمنو ده چې د کابل د خزو په بند کې په لاسي خامک جوړ شوی جامې او غاړې پلوري نوموړې وای
دا یخنونه چې دی ډېر ستر ستر یخنونه هم دی وړې هم دی نکټۍ ول هم دی سلور کنج هم دی چې ډېر لکانه خوخیږي رنگونه مختلفه ده رنگ رنگ رنگونه شته پکې د ستر سړی د پاره هم یخنونه شته ډېر ظریف ډېر کم دوخته قنداري دوزی ده دز دوزی ده ماشینی ده ایراتی ده دز دوزی لرو د خزه د پاره پنجابی دی ټیګرای هم لري پرتګ هم لري کمیز هم لري
د غلی همیرا په دکان کې د خزو او نرانو بیلا بیلې ښکلې جامې او غړې پرتې دي دا چې به یې څه ډول دي له هغې به یې واورو
هغه په اوږده چارپنج لمنې دي چارپنج لمن هم راځي خندرې دوزي هم راځي استر هم راځي څلور ګزه رختو سره بسته ټټر غوړه په درې زره درې نیم زره دوه نیم زره قیمته قیمته یې په دوه سوه ډالر ده چا نور لاس کار ده یخن قسمي ده دا بیا ډېر چټ بای ده دوه سوه ډالر نه کمه نه ده
عزت من اوریدونکو په افغانی ټولنه کې له ډېره پخوا داسې رواج و چې د واده جنۍ به د خپل ځان او کوټې لپاره یو شمېر پلاسي خامک ښکلي شوي پردې او نور توکي جوړول د کابل اوسېدونکې 55 کلنه مرزیه یوه له هغو ښځو ده چې له واده وړاندې یې یو شمېر توکي جوړ کړي وو
د خامک پرده دریشي پوخ چادري پوخ سرتختي سربکسي سرمیزي ګډ افغاني غړې پیسې خامک دا شان مو ټول جوړ کړو نور خلکو د پاره هم دستمالونه یا خان د مردانې غاړه سرتختي د ما تر اوسه کلک و مس جوړ قنداري دوزي مې ګنډله وو واده نه به هېڅ نه یو 25 کال شوي مسه نه وي مانځ کې مسفنج هغه کړو بازاري غوندې مې جوړ کړو په ماشین باندې به مې وګنډم چار دورې فرق مرده ورکړو تر اوسه جوړو ګنډ افغاني د ما اوس هم شته اوس دا کشر لور مې وایي چې دا زما شو زیاد
خامګندنی له پخوا راهیستې د یو شمیر میرمنو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستي مګر په وروستیو کې د ماشینی خامک پر رامنځته کې دا سره د لاسي خامک بازار یو څه کمرنګ شوی دا چې ولی له پیغلی کوبرا وی وورو
کزه ارته د بازار تیکا په خپل پیسو باندې واخلم بیا یو غندم هغه د مجبوریت مجبور بازار ته وړم او بازار کې خرڅوم هغه هم په قیمت باندې نه خرڅيږي مخصوصا مثلا وخت کې مخ وختو کې یو خامک یا خن قیمت ډیر خو چې خامک مو ګوند مثلا 15000 شپږزره به خرڅیدا خو اوس مهال کې کوم خامک ته په ډیر زحمت باندې وګنډې هغه چې بازار ته یو سیټانه مثلا په 2000 یا یو نیم زر داسې نه غړي د دې لاته امدادي چې دا ماشينونه چې اوس راوتلی یا خنونه ګنډي دا په ډیر ارزانه قیمت خلکو ته یعنی ګلونه هم ډیر مختلف دي کوم نقشونه چې موږ په خامک کې کارو هغه دې په ډیر خو ډولو باندې مثلا په ماشين باندې کاروي
درنو اوریدونکو اوس مهال د ماشینی او لاسی خامک جوړونې په شکلونو کې ګڼ نوي تغیرات رامنځته شوي چې لاملونه یې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه په ګوته کولای شو دغه صنعت د پالنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو
تلپا تلپا تیوسا
ಜೀವನ ಬಾಯಿ ದೇತ ಜೀವನ ಬಾಯಿ ದೇತ ಜೀವನ